آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. پری خبرونه کې دا څیړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه ورکړې، په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ، په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمېنه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر ولسمې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی خړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخې شي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریځ د افغانستان استازیتوب نړیوالو غونډو کې کولای شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندوی تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حقله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي، یعنی د افغان اقشار ترمنځ، د افغان سیاسي ترمنځ کګوندونه ورته وایو، کتنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلی. افغانان په تیرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلی. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان په خپله کې سره کښېني، ستونزې به حل سي. لیکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه کدنه په افغانستان کې دی که بهر دی چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده په تیره کې هم، په تیرو څلوېښتو کلو کې، نن هم. نتایج بے له شکه هغه ډول چې د افغانستان د پاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خبرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهم دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو په توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تا تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام منځته راوړی وي، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حزب سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا باور یم چې د انحصار او حزب سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د پلار ته ګورو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دي. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان او چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختار صاحب دې ته براشو مختار صاحب او مننه دې ته براشو، ځکه چې لومړی د غونډو په برخه کې به ستاسو درې سره درنو نظر واخلم. لاغلی مليار څخه به وورو، تاسو څه فکر کوي چې د افغانستان لپاره نړیوال غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شي ورسب تاسو تاسو درنو ملمنو او دغه راستراسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته زما په ان باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډه جوړیږي، په خا جوړ شي یا پراتلونکي کې جوړیږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو او بخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی ویل چې د ملګرو ملتونو په استازي توپ چې کله د جمهوریت نظام استازي برخه اخلي هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لاندو کته سوې څنګه کېدی شي چې له دغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هر ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي. په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا لپاره، یو یاد چې د نوي نظام دی طرح جوړولو لپاره، مګر سمګ په موږ تجربه وکړه چې سمګ په خوا کې دا شاین دي چې اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کیږي، خو دلته بیا نور ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه لاسته راغلی بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري، دا بله ستونزه ده. او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سرل دي چې دا خبر ده چې هغه د افغانستان دننه او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو لپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دا ستونزې بیا باید دې شوې چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې کا موږ چې ولیدل دا استازیم کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کیږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کیږي، مګر دا خو هغه که فرمایش غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایش غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد سب کله تاسو واورو، دغه غونډه په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ پاغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، پاغه هیواد کې چې دیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه پیدا کړي، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژنې چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شبر سه په خپل لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دنه په متحده ایالاتونو کې مکاغه په سنا کې وی، کغه په کانګرس کې وی، کغه په ولسی جرګه کې وی، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وی، اغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لکه کله چې بیا بهرنۍ ستیج ته بحث زی، کله چې نړیوال ستیج ته بحث زی، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استای سوق کوي کدننه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي لکه په نړیوال سټیج باندې دولتونه استای سوق کوي دولتونه بیا سوق دي دولتونه هغه سوق دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یوه داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سره وبښي سوال هم دا نو څوک استاسي دي
لازم که څوک اختلافات ورسره لري کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکه طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنۍ لہذا د افغانانو مشروعیت استای څوک نشي کولای نور خلک که په ویانا کې غونډې کیږي که مثلا ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغه یو دولت چې هغه نه نه دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د یو استای څوک کی لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړ توګه د افغانانو استای څوک نشي کولای کړي دي د پاره موږ هڅه وکړو چې یو خبر بوزو استای څوک نشته لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګری ملتونه راټولوي لکه څنګه چې نور نړیواله غونډه کې د بیلابیل اقشار او بیلابیل ګوندونو څوک د بد بیکګراوند لري که ښه بیکګراوند لري د همدې خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانانو استای څوک نوم ورکول
کیږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استاتو کول شي مشروع استاتو کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو فکر کوي چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیسته شي
دوه خبره درته ډیر مهم او اساسي دي یو خدا دې چې خلک چې په بیار کې ناشتي یا دې ملل متحد په کورسي ناشتي دوی د افغانستان استازي توپ په نړیوالو قوانینو تور فورم لاندې هم نسی کولای ځکه نه جغرافي د دوی سره شته او نه حقیقت د دوی سره شته او نه ولسته لبل هغه طالبان د متحدیکو کې وو طالبان هم جغرافي ور سره هم په جغرافي کې حاکمیت لري من هیڅ یو ارخ کولای شي نړیوال سټیج کې د افغانستان نسبی اترس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولای موږ نشو کولای چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافع باندې سو موضوع مطرح اول کچیری طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هغه چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه لري حیثیت لري او وړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه وړي زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ فرصتونه د فرصت نه طالبان ګټه اخیستلې شي خو متاسفانه طالبان د خپل نږدې دوستانو ته هم واښنه دي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دي د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دي په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینان او روسان او ایرانیان سره دری کی د افغانستان منافع په بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه دي ځکه افغانستان د ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع په کې خوندي وي اول موږ نشو کولای چې د چینان سره یا د روسان سره د امریکا وي پر ست ودرېګو ورلاره د دې چې طالبان دې اوس د ملي اجماع لپاره کار کوي او دغه ملي اجماع پر ټول زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی طالب کولای شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي لبل اړخه طالبان کولای شي چې یو ملي اجماع مستراوي
مننه وخت پرې مننه مختار صاحب مننه
فکر نه کوم بله هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شي بر صاحب لکه څنګه چې موږ په داتېرو غونډو کې ولیدل تر تا بعض خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یو راغلی وه هغه د پی وس چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لرې او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړي، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه زه خپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان او د غونډو ته لیږل، دوی د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دي داسې غونډو ته را دعوت شي او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی به دا جرأت ونه کړي چې د داستان مطرح کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغان خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکړي یا تحریمونه وضع کړي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې جوړې د افغانستان نه باید خویندې ورسره دعوت شي او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبري مختوري یو لوی کشمکش دا و چې څوک باید د جمهوریت نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د شوزو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغه ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغه مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدای شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لپاره موږ د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزې هم دغه ده چې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن موږ له دې ستونزې سره نه مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تیر جمهوریت پر مهال باندې کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي واځي د دولت استازي کولای شوی طالبان سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف وو دولت بل طرف وو، لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روانو. خو استازي وټاکل سول لیکن بس بې صلاحیت استازي وو، تر اخري ورځې پورې ښاغلی غنی هیڅ استازي ته دا صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس. او دومره خبره ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. لپاره مرګه تر ټولو ډیر مسؤل طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، نو هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره. هغه ته دا
آزاد
مختلف
او بخشه د واکمنو په برخه کې خطا سو خپل درې ستل روشانه کړی دی او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یست. لیکن د غبل اړخ ته وګورو، لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوریت نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان بسر یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نو ملګری ملتونه نن نور هیوادونه د مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غالي افغانان سره وزای کی او موږ په واره وویل چې متحده ایالاتونو اوسنۍ ګولس مشر هم په واره ورته خبر وکړ چې افغانستان کې څه ستونزې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونه کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بل شک چې همدغه ډول دریش روانې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي. یو طرف هغه مخالفین دي چې په فکری لحاظ په ایدیالوژیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو شاده ونه کړه واکمنه ډله یا طالبان، لکه بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. هغه طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولای چې د افغانانو استازیتوب وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دیموم خلاف دي یا د فدرالیزم ناری وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سته اکاډمیک افغانان سته چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسته هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ تبر سره حساسیت لري، نو واخ هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بیلابیل ځایونو کې په بیلابیل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بیل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بیرته لاسته راوړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپوک پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجيب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتون کې او زرک مليار د سیاسي چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال لا اوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سي د قطر څخه د تیشت ګټه واخیسته، غالبا به د دوی مطلب دا وي چې د خبرو لاله داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو تلبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ور سره کوو، موږ اوس ارتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پری وکړو. حاجی محمد داود لیکلی لنړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامیدای شي. د دوی مننه کوم کده شانګهای غونډې ته مخه کړو. د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبري کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګي په نړیوالو سټیجونو خبري کوي؟ اغلی مليات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسی او څوک نه وسی. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویل دي چې یم مایان قوم خوده لچ په افغانستان کې د څلوېښت نه تر څلوېښت فیصد پورې دا یې ځنه پېږم چې د بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی یا او دای دای دا خبره کی یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کم حدا پر دوی دی وړاندې زی او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي په داسې حال کې چې نه دی نړیوالو حقوقو پر اصول باندې او نه دی وزي نور قوانین په بنیاد باندې دوی دی کولای شي د افغانستان په یا دی او بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا مستقیمه مداخله ده او دا حق د صلاحیت باندې نور ته نړیوالو قوانین ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکړی او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کیدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی د کولای شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. اما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه دې دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسي، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارات یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلې، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلې، په نړیوال سټیج کې په دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د دې لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جیوپولیټیک او جی ستراتیژی جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی وزیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلې، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امور کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړي زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندېښه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث د یو کانسپټ تاسو مطرح کولی شئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ ومنئ، هویت ومنئ، عزت او وقار او شرف ومنئ. تر هغه وخت پورې چې هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلې متوازن ستراتیژیک بې طرف سیاست باندې چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی دغه ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري، تر هغه وخت په طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنه نه منلی فکر کوم دغه نظام په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي.
مانه
طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې هاي کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دي چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتنه په برخه لري دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولست هغه کده نه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دنه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کني نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکری لحاظ طالب نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار سبیا د ونه کړ د انجینو د خوانځي مسله را واخلل، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې د طالبان په خپله پرته لدی چې د داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې د رامنځته کړ دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان په خوانی اساسي قانون لغوه اعلان نو پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی عقل یو لاهیامل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه سي تعریف ولای نو تبي خبره ده چې آلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله د توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو تبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پر مختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سي، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بيخي موږ یو خدای
آزاد سي. آزاد سي بو بخشي، یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلې له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامت کړي. لیکن بیرته چې دې خبرې تراشو او د دې بحث ټکی تراشو، افغانان په بهر کې هم ډېر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل په ست، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطر مخکې تر دې چې په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم، یو اوریدون کې انتظار پات شوې ده، دا به راوخلم. اساس مهرباني تاسو خبر.
السلام علیکم حاجی توخین.
توخی صاحب شرح لري. حاجی صاحب مهرباني.
مننه شهبر صاحب، تا ټول اوریدون کې هیله او احترام کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حق له نظر ورکو. مرسی ورته ګورو طالبان داری خپل سفر کې ډیر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل، دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه. خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وو او د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو. نو د دې سره ډېر کومکونه شوي وو. نو د دې لپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ کورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دې سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي، داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تیره اداره دی اواز مو یله ډیر مصاریف پر وسو، ډیر تکلیفونه ورغه سو، خو یو انقلاب یا یو حکومت دوی ته خدمت نه وکاو خو تر ډیره هغه پوری طالبان وی دي سمنګتیاوی به یې مورم په دې معترف یو لکه څنګه شتا وویل لکه د شزو مکاتب سي دا باید آزاد شي خو البته تر ډیره هدا موافق روان دي او امنیت یو مهم شی ده ولو که ستاسو اوریدونکي تحلیل ګران دا خود طالبانو ټول مخالف دي مختلف وخت معلوم دي که ستاسو ملمانی که قربانی دي هر څوک چې دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوسیالیستي اسلامي نظام شرعي نظام جاري شي نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت وی دي چې نه څه غربت به یې هغه په ټول ممالک کې شته او تر ډیره حده پورې وسندې قانون پرانستلی دی او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی حاجی صاحب متره بله اوس کوم سوال تراسی دا خصوص تاسو تبصرش
سوال منونه لرم ځکه دا ټول طالبان او مخالف دي زه هیڅ نه لري زه امید نه لرم
حاجی صاحب حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب حاجی صاحب د سې فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یا سیزم د افغانستان يم تر هغه پوري سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خطر او نه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مو بله
شه بار صاحب دلته ټول من تیاتر په تکیه مثبتات ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه هم دي رامست شوی دي خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي
په جمع په مجموع
مرکز
ټول وخت امن او امن قرار دی هیڅ مشکل کم د مشکلات
حاجی صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وشته د سدا په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شي ده درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې پټولنه کېسته یو غوی ته به حل لار پیدا کوي او کچرته مثبت شاني مثبت شاني فرضاً دا وزو وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قشتپی په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځین نور کارونه فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبی خبره دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبی خبره دا کار وکي یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې وداني جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدي دغه د پراکس د غوس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدي د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ماشامه پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کو یی دل لپاره ستاسو سره دا موضوع یو څه واضح سي ځکه مې دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ اساسې په سپوک پروګرام د تاسو سره سره است مننه
کوم زه هم سلامونه
او خدای دې وخت هم لري مال په خیر راځول امزونه څنګه هره مهرباني شرخلي مهرباني
مننه واقعیت چې په افغانستان کې دایبرې کلنه طالبان واکمنۍ پرځوله امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي او اقتصادي مشکلات سره او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د وجې څخه چې ملکونه پر مخ باندې بنځونه لګولې کچې پر مخ باندې دا بنځونه هیڅ او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو کم شتمنۍ چې هغه څنګه چې شتمنۍ هغه چې نو دا یو د مشکلات پراته کې او بل ځکه مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکړي او دا وخت څنګه د نړی سره لا شفر شو کې ځکه چې یو ورکې واد نه څه کولای چې ټول کار په خپل وخت چلوي ځکه چې موږ واد اقتصادي وضعیت یې زموږ په دې نه باید چې د ټول بن اثر دا واد شي کې هغه د تر واد چې د افغانستان د اصول په نه دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مېرمن هم خبرو ته اشاره وکړه د کوکنار بدل مرشنه د کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا وخت څنګه نو د شان چې امنیت اسامین دی او یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک ته فقر غربت تر څنګ هم کې اقتصادي مشکل په دی وایي چې موږ سره اتمه مرستې دی هغه وزندول څه ده
مننه مننه البته البته دا یادونه به زه کوم مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی مننه چې خبرونه کې به برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه پروګرام ده
دوبار سلام سلام علیکم از مهای محمد جان دکندار ولای
شو راغلی مهربانی
تاسو سلام او هم واستو چې تاسو غواړئ دا اوس خبرې چې وکړې چې ما شاره رسام کارانو مزمنه ته وکړه
وعلیکم
یو لاس ور سره مخې دې څه خبرې دا مې په شمالي کې نه چاس سره وکړې کومندان دې ته ټول ما څه ګټ ور ډول ول ما فلر نور نه په دوز ما فلر ور مې ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانې چې ځخاري د سراخ ولډګره نظر اتم ولغورنه ساس کړی او ورمر دغه ناس الحمدلله ثم الحمدلله خر در خوشاله دي امنیت ورده د تعلیم اړیکې ته څوی د امر هم او ور را سر تمر مملګری په خدام مرګرین د سر د دې جو بس او خپل د بازار کې ورور د تعلیم چې الله وي د الله رسول د تعلیم لخي خپل دې د خارې د څنګه وي ځکه د خبرې کې و دا د
خدا دا مخکې ما در ټول محمدی صاحب د غنن نن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګران سره مرسته کوي
خدا دې خیر ورکړي خدا دې اسلام شکی وره ولې ورته ما څو نه وته پنځه زار شوې تنخا یې شوې و وره لرګي مر ما تو افغانان ما تو افغانان انشاء الله زور چې دغه مو راو خدا دې تاسو کوم سره وکړي دا
ماننه ماننه محمدی صاحب
کومردر منه شمار تا خبر فون کوم نو ته کی افغانی نفس پر افغان نه کومردر چې افغان صاحب تاسو خدای لري خدای خدای دا او څه خبر دي چې په خسان پرې دي چې افغان دي چې نه تاسو ژوند دي باندې خرجان توه منګر نو تر افغانستان کې دا حالات
ماننه ماننه خیر یو څه خبرونه کوم برخه وخت یو بل اوریدون کوم را سره دا په لاندو را واخلم بیا به د بحث
وروستیو
پرنده مهرباني مهرباني شراخلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
یا سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم وزګار خلکو ته کومنګه و چې د افغانستان خلک ماړي دي خوني دي دا خلک ته کچیرته و چې ورورت دا چې ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه دا 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مې طاقت نه ورکړي شهید طاقت نه ورکړي تقاوت نه ورکړي افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتې دلې دې په خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلق ته کار نه کی خلک کار ته نه پریدی یو سړی یو ځکی یو جریب یو بیسو کور اخلي و درې لک روپۍ راوړ نه هه کی نه هه کی اصول کدا داغه نه د سنکاری دی او کارونه نشته مونږه همار نه یو چې خوري وخرو مونږه مسلمانان دي مسلمانانو غج جو خلک تبو بربادي په افغانستان کې و زمداغه ګوره وتاول چې 100 میلیون ډالر اعلان کړي دا بل خوري د خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی اپو چې دلته د نور خلک ما غونډه معلول ما غونډه مایوب ما غونډه دغه نه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوه چې موږ همار نه چې خوري وخرو جمهوریت کربلا او کار شه او موږ خې ساتلو غریب هم پکې مور او خان هم پکې خو بل هم پکې خو اوس پوه چې ورور غول موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکې او دوی دا کې دوی یا
مننه وروره
دې کې شیم نشته په افغانستان کې
مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره واسه
دا اوریدونکو ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلې چې دا عوام غلې غرق غرق دي ټول تبو بر
مننه
عوام تبو بر
مننه مننه لټول اوریدونکو مننه کوم مبلغوي هم منندوی م چې د فیسبوک لاله یې دا خبرونه تر اوسه دې شپې پورې تعقیب کړی ده
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
را بشم دته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو اغلی مليار فکر د کوي چې افغانان ډیر سره تیتی دی یو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وای چې زه په سم خو روان یم کدا رقم وی نو لنډیوالو غوندو به څرقم ګټ تر لاسه کوو مرسته په څنګه تر لاسه کوو لدی بدبختی په افغانان خپل هوا څنګه باسي
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږه امدادا نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی درس نه دا ویل دا ستونزه لري بلکې زمونږه د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې دیو بل خبره نه مالي او نه اوري اما زه فکر کوم چې اوس ورسته د 15 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی نسبی سوله وجود لري نسبی امنیت وجود لري او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري دا لري شي کاري فرصتونه ایجاد شي او که د بانکونو نه دا تحریمونه لري کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدېږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي کار زمینه مساعده شي خلکو ته او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه څه چې دوی دي کړي دي یا کوي دا د تمجید وړ دي دا د حکومتونو مکلفیت ده دوی باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري نو مسؤلیتونه هم په ځان کې لري که مقام او څوکۍ لري په ځان کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي باید دا مسؤلیتونه دوی دي ادا کړي کومې غونډې چې په بهر کې کیږي مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یو اجنډا وه چې دینې باید د افغانستان لپاره اعظمي استفاده شوې او امید ده چې د دې لپاره اعظمي استفاده شوې چې که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو موږ او روسي سیلابونه چې وبلیدل چې قرباني څومره وکم کومه امکانات درلودل موږ دې او بندونه درلودل نو او باندې کړي وای مدیرات کړي بم وای د راتم کلونو د پاره چې بیا وچ خالی پیش بینی شوی دا دیو باندې وچ خالی د پاره به اوس مخنیوي شوی وای یا مثلا د مخدره مواد د بدیل د معیشت د پاره $10 million څه شي جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر دې د پاره ورکړل یا د دې جی ټی ار د پنامو باندې چې کوټ خلاص حالا و دغه د پاره په میلیونونو ډالر مصرف کړل هغه وخت چې د دې ست غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ و یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ و خو داسې په د ډالر سیل هم را روان اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالر سیل بند شوې ده نورې تعزیرات هم وځه کړې دي تحریمونه هم وځه کړې دي د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی او د پنګاونې امکانات محدود شوي دي یا حتی هیڅ وجود نه لري دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې دغه تحریمونو نوازه شوي دي او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي او دا باید موږ غواړو که نه غواړو که منو که نه منو دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده امنیت راغلی دی او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي او د افغانستان د پرمختګ د لپاره د خیرازۍ د لپاره به یقینا کار وشي او زه فکر کوم چې دا زمونږ ټولو افغانانو که په داخل کې یو که په بهر کې یو که لوست یو که نالوست یو دا زمونږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 15 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي دغه ثبات پکې برقرار دا ثبات دپاره کار وکړو چې دایمي شي تلپاتې شي د سولې لپاره کار وکړي چې تلپاتې شي او د حکومت نه همږ دا وختونه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي د ملت زړه لاسته راوړي د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږي دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې د یوې پروفیسرې د یوې انجینیرې د یوې پو د دې او یا دی وی ادي کارګره ماش د 15 افغانۍ اوس یا دی وی خون
کې مننه اغله مليار مختار صاحب که تاسو نظر وخلم که څه مخکې تاسو د دې ځین اشاره درلودې چې یو جرګه باید راو غشتل سي لیکن که وسور ته ګورو مثلا ملګرو ملتونو د داوی لغونډي ورسته د خبره وکړه چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یو بل غونډه جوړوي او مهمه غونډه به وي او ملګرو ملتونو دا هم ویل دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي یعنی له طالبانو پرته نور به هم د غونډه ته وربولي څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي او پر راتلونکو غونډه باندې مخکې تر دې چې د غونډه نیټه وټاکل شي هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي هغه سره یو څه نږدې شي حتی که په بهر کې دی، یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه. مختار صاحب،
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رائے زولم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاب پر ضد جنگیدلی، صلح راوړی افغانستان کې د غلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی، موږ یې تقدیر کړو. اما طالبان دی خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په حق له طالبان دروغ وایي او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی، زه د یتیم لوی شوی یم، خو د درد زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو پوښتنه کړي چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات یې دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورو دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلی چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی؟ صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځي تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دغه امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه داده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین دي. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره د اوسم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي، خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم، زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازی نه لري، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت ارادت دی تسلیم شي، د نجونو ښوونځی دی بلا قید او شرط پریدي. دا به بولال دی پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور می 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري چې معادل د $1,500 کې هغه تنخواه لري. یو محصل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې فلمې دروغجنې دي. کچیر طالب خبر من غاړو نه، کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعي دی چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ نه اوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو، په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راوخلم. تر ویده قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغسې شرایطو کې چې له بحث له پایله بو خبرې پیکړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیلی نشته او افغانان ل افغانستان بهر پراګنده دي او د افغانستان دنه طالبان هم ل خپل دریزه په جنو موارد او مهمه موارد کې نه دي پښه شوی خصوصا د مکتبونو په برخه کې آزاد شپ قصاص نظر وخت
ګوري به شک چې په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي لکه لبا د مرغ په تیر څلور لسیز کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي نه دا سوي و نه دا سیاسي شعور و نه دا یواله لارې چې غوړي خپل د افغانستان مسائل حل کړي لہذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي د جنیف د غونډې نیولې بیا تر وسنې روانه غونډه به له شک چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه روزو چې افغان لري د ملګری ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ غوښتنه کوو لکه بل هیڅ لار نه
ستاسو مننه دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټول برخه سره واخسته اجازه اخلم زحمت شي بره
تنها